سی بشری حقوق پروگرام لرو خوش پاش بجه و دیش تقیقی دی خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره د دوه کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چتر غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت د تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شمیر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 زندانیان چې 18 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نش په تنور زندانانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلی. ماسکو وای لغزې د فلسطینیانو استلب په منځني ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پروس ویلي لغزې څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونی ټکان ورکون کړي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر ریاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. لغزې د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونو پراخ پرګنونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې 6 کال پور 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1000 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمیر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت و چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جوړته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بسګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه مهال به دی او په لکونو نور بسګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه و. خو اوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی بسګرانو په خپل ځمکو غنم کرلې او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنې کرسوي بیا دغه نالانو ماسه او نور خونو ژمې دی بل د شنې کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خو خلا تاریخ او خو تاریخ نه سن اوس په د ژمې کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځای بل بسګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي.
په خو خدای و تریاک کړو خلک ټول په تریاکو وس تقریبا دریا کال سلو کار دی چه تریاک نکریه کال پر کار غنم په خلق پر غنم زور کې غنم پر سو دی ګرانی په سلو غنی سلو شل غنی رسیدلی دی
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غشتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کشت پیدا کړي ترڅو دوی له فقر څخه خلاص یا خلکو ته ژوند اسانه سي
کشت خو نو بشي درڅم چې شي دی ګوره ټول غنم دي تاسو هم د پخپل ویني دا سیدی غنم ششکل ډیر کمزوري دي واس منه پر سیجه ورور یو غونی کوټ په څلور زره کال غونی دي غنم من په څلور پی دي ته بار کزوات او کدا سره جوړیږي سره سیجه حکومت ته مقصد مر سره داسي و کی دي چې کوډونه راکې شروره د غنم فصل مقصد یو شی په وسی
بل خو بیا د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخه و ویج زره هکټار مزکه غنم کرل سوي دي دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اوروزګان ولایت په سطحه اوویشت زره یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږکال موږ د دې څخه تقریبا په سږکال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس متریک ټنه تولیدات لرو څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده
اورزګان هلمند کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت قرباني بند کړ دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم ده د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغه نه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي، نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یو نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه یې منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیاغه ته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د څه کار کوي چې موږ ډیر آرام یو. داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ راحت وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډیر پیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بې غورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه چولې چې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیګن یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یوه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه دي، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې کڅو غواړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لاسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په اکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي. په دې اکله مو روښانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي د سفر کول ګټې څېری په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ.
سفر خو په خپل ډېر زیات ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې د په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل.
بله مصباح صاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږو کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک، خپل ژوند ژوند پایلوي. ځینې کسان د سل دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډیپریشن باندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هېواد نور هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی زکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي. دغه ټول څه برعکس کیږي، نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګه د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې تراشي او دلته ځان عیار کی ژوند ښه ژوند وکړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګه بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډېر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې که یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هېوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هېوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انتو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هېواد جوړ کړی ده.
ډېر زیات مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوما خودن پیاله نسکور وم دے تشوم خودن پیالے نسکور وم دے تشوم خودن نصیب بدلا وم دے قبل وم خودن نصیب بدلا وم دے قبل وم خودن پیالے نسکور وم دے تشوم خودن پیالے نسکور وم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா پیالے نسکور وم دے تشوم خودین نصیب بدلا وم دے قبل وم خودین نصیب بدلا وم دے قبل وم خودین پیالے نسکور وم دے تشوم خودین پیالے نسکور وم دے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودنا تندیا مت وم دے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکورو مت شوم خودن تشوم مت شوم 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 مت شوم خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خودنا تندیا مات وم دے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روما خود نہ روما خود نہ روما
هيروم 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 خدنا هيروم 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 خدنا هيروم 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 خدنا هيروم 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 خدنا 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 دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله پیاله نسکورم د تشو ما خودنا پیاله نسکورم د تشو ما خودنا